د خبرونه په نیمای کې په څلور ویش دقیقې بحث هم واوري. خو د غینه مخکې خبرونه د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه وی افغانستان د بشري حقوقو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده. هغه دا خبرنن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخکې کړی ده. کغله اندیشه وی د افغانستان په استازیتوب په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري. تمه ده نن د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ هم خپل راپورت وړاندې کړي. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو لپاره واکمنۍ وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستانه ووتل چې په محل یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري هم ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیې په اړه ډیر ناوخته، یعنی د 2020 کال د اگست په 14مه پریکړه وکړه. د یو وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دغه راز غلی چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سم اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیې مستحق وو. په ویتنام کې د یاکی توپان لک تر لګه 15 کسان مړ کړي او 24 نور لا دره کړي. یاکی توپان په شمالي ویتنام کې ګڼ مالی توانونه هم اړولې دي. ګڼې مرګشوبلې او توانونه د توپانو له کبله د ځمکې د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر اوښتې دي. او په سوریه کې د اسرایلو د پرون وخت برید په نتیجه کې لک تر لګه 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبری اژانس سنا نن سهار وختي کړې. د یو روختن مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوي او 30 نور ژوبل دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبري کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبه په ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې لومړۍ ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړې ده چې د ریچارډ بینټ په راپور کې یادونه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټیل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بینټ پر راپور کې چې یو ابتدایي بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خبره سوی طالبان د شو ځوانجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن سوی. شغلی بینټ ویلي په دغه راپور کې د 2023 میلادي کال له سپتمبر څخه د 2024 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقرې، استنبول او دوحې ته سفرونه کړي او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه وی افغانستان د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې د بحثونو یو عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې افغانستان ته ولې د ریچارډ بینټ پر سفر محدودیت ولګول سو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نصیر احمد شیرزای او عبدالروف روزګانی. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شیرزای صاحب، تاسو ترازو د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي، څه فکر کوئ چې دا بحثونه به څومره برخلیک ټاکونکي وي؟ شیرزاد صاحب، آواز مې اورئ؟
مهرباني.
تاسو غږ نه و ما بوانه اورېدل ډېر و بخې د استډیو غږ ما سره نه و
بله شرده سه ما دا پوښتنه
کوله
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان پر وضعیت چې بحث نن کېږي دا څومره مهم بحثونه دي
تاسو غږ ما ته نه راځي
اوس مې آواز درځي شیرزای صاحب پوښتنه دا وه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحثونه څومره مهم دي چې نن پیلېږي
ابتدا سلامونه او نیکی را تاسو ته تخنیکی همکاران ته او میلمه ته او ټولو اورېدونکو ته وګورئ دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې په شورا امنیت کې او په دې نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده دا بالکل ژوته خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقض سوق ده عامل سوق ده ملل متحد یا شورا امنیت یا دوی کوم استازی چې افغانستان لپاره تاکل کیږي یا وزیر یا ورته دنده ورکول کیږي دوی داسې په زړه یا په قانون په چوکاټ یا کومه اصلي کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کړي هغوی داسې کار نه کوي دوی په درې کالو کې موږ ولیدله چې افغانستان خلکو سره لوبه کوي دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې ښیي که دوی لس کال نور هم داسې گزارشونه ولاندې کی او د لرې نه افغانستان ته کار وکړي یا بس تش په نامه د هغه شورای امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازی چې دوی ته کی د لرې نه افغانستان لپاره واکنش وکړي او بس اعلامیه صادر کړي دا د افغانستان مشکلات نه حلوي او زه فکر کوم که نور هم که سل ځلې نور هم داسې دوی برنامه جوړ کړي یا ناسته جوړ کړي د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لارا موندلو د پاره د دې صداقت یو تلاش نشته نو په دې منظور د درې کال چې دوی دومره کارونه وکړه دومره سرغلونه وکړه دومره بیت په وتی افغانستان خلکو سره وکړه اوس د افغانستان خلک دغه سي ناست نه زله نخوخه یو پویږي چې دا ټول هغه استخباراتي کړای دی چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپل گزارشونه وړاندې کوي
روزګانې صاحب تاسو هم بحث ته شراغلست ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ
سلامونه درناوی تاسو ته ستاسو تخنیکی همکارانو ستاسو محترم اوریدونکو ته او محترم میلمه ته وړاندې کوم وخت مو په خیر نو اولا خو ملګری ملتونه له میلمه چې وویل رښتیا هم درې کال کېږي چې دا پنمایشو غونډو په دې وخت تیری درې کال کې زموږ درې نسل د تعلیم او تحصیل محروم اسول پر دې یعنی نړیوال پښتوګي پر پټ کړی دي تر څنګه یو لړ نمایشي کانفرنسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ فنانو ته هیڅ څه ود نه رسیدي راځم د ملګر ملتو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې تیار کړی دي یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیته استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ وه نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی افغانستان کې فقر بیکاري تعلیم و تحصیل خلک محروم د کردرونو تشته دا هغه ناورین دی چې افغانان نن ورسره لاس او ګریوان دي دوی د دې دپاره چې د دغه حقایقو څخه یعنې خلک او نړیوال غافل وساتي د داسې استازو ورتګ باندې بندیز لګولی
بله ډیر مننه شرزه صاحب د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هر راپور خبريږي طالبان ردوي کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي ستاسو په نظر باید په اسناد او شواهد رد نسی آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي
وګوره طالبان خو یو یو خپله یو غلط کار نه دی منلی ده. په مخکې که په جمهوریت دوره هم وو که دوی انتحار هم کوله هر څه یې کوله دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې مونږ مونږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی یې بند کړی ده که پوهنتونونه یې بند کړی ده هر ظلم کې کوي طالبان خو نه مني. په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو او بل د بین المللي ټولنې ته وګورئ دغه ګزارشګرانو ته وګورئ دوی ښه پوهېږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده او خاص په دغه درې کالو کې د دې تر شا څوک ده عامل یې څوک ده عامل یې همدغه بهرنیانو همدغه استخباراتي کلی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ چې طالبان خپل واک نه لري او څه چې په افغانستان دننه کېږي دا د استخباراتي لوبي یو برخه ده چې طالبان ته هدایت ورکول کېږي او طالبانو ته زمینه مساعد کړې ده. چا مساعد کړې ده؟ هغه کسان چې طالبانو ته د هر اونۍ څلوېښت میلیون ډالر لیږي، هغه کلی چې طالبانو ته ډېر لوی حمایت کوي پته اوپراتوي پیسې ورکوي او طالبان هر ظلم چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع منافع په اساس استعمالیږي. اوس دمدغه بین المللي ټولنې نه پوهېږي چې افغانستان کې سره روان ده. دا د نجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا د چا لخوا ترسره کېږي او چا ورته روحیه ورکول کېږي؟ او طالبان چا حاکمه که په موږ باندې طالبان چا حمایت کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خو اوس په قدرت ده او حمایت هم لري او هر څه د دوی په واک ده او میدان هم ورته خالي ده. لوی قدرتونه هم ورته څه نه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او د دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه دوی لاړ شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان واخلي او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایت یې، تاسو ولې پیسې لیږي؟ د کوم که دوی وغواړي چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي په کار ده چې دوی د بهر نه بهرنیان چې اصلي عامل ده همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپل سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځه ځي، دغه مشکلات بهلیږي او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي خو طالبان بدماشي کوي نور هم بدماشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نور هم زیاتېږي. ولې یو 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 شیت هم دوی ته نه ورکي؟ نو اصلي عامل د افغانستان بهر ده که اوس د ریچارد بنیت راتګ افغانستان کې بند شو. زه دا یو خبره پر بنیاد زه حق بنم چې دې ته زمینه مساعدېږي چې که دا صادق ده ورشه د استخباراتونه ګریبان ونیسه، ورشه هلته لوی استخباراتونه سره کښېنئ که رښتیا تاسو بشر ته خدمت کوي، که تاسو رښتیا د بین المللي قوانین رو لمخې، که تاسو رښتیا وایې چې موږ انسانیت ته احترام کوو او ټول دنیا په یو سترګه ګورو، خو لاړ شئ هلته اصلي بازیګران ونیسئ. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته زه افغانستان دننه هلته په یو دفتر کې کښېنې هغه دفتر نه بیا هم ته خپله نشرات کوې د خلکو منځ هم تا ته اجازه نشه چې لاړ شي. خو لوی استخباراتونه په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي چې خلک هم پوه شي چې رښتیا هم ملل متحد موږ سره صادق ده. نو زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغسې ګزارشګرانو او د دغسې اعلامیې او دغسې واکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده او دا یو لوبه ده، یو فریب ده افغانستان خلکو ته او دنیا ته هم ښایي چې صحیح ملل متحد فعال ده په دې چیزونو باندې او اصلي فعالیت نه کوي او دنیا هم په دې پوهېږي، افغانستان خلکو هم په دې پوهېږي. او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده خود دوی همدغه کارونه ده. نو زه فکر کوم چې تر څو چې ملال متحد پر رښتینی او صداقت افغانانو ته خدمت ونکړي او د دې هر څه ریشه او عامل بهر ده بهر کې دوی کار وکړي که بهر طالبانو باندې فشار راولي یوازې چې دغه د بونې څلوېښت میلیون ډالر طالبانو باندې بند شي که د دوی پوته او پراتوي پیسې ورباندې بند شي خامخا دا لوبه به ختمېږي.
ډېر مننه روزګانی صاحب. د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه، پر دوی باندې څوک فشار راوستلی سي په داسل کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري؟
مننه. د دوهې توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه تر رئیس وله د ایسای په منځګړیتوب، یعنی فعلاً دنیا یا نړیوال یا ملګري ملتونه کولی شي چې له اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دي او نړیوالو یې ملګري ملتو د اروپا اتحادیې نظارت کاوه او د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شوه، فعلاً له اقل دوی کولی شي چې امریکا ته مخ ورواړي او دوی مکلف کی چې هم طالب او هم امریکا دغه توافقنامې ته سر کښېږدي او دغه عملي کې فعلاً دغه عملي ده، یعنی دغه لارې عملي ده. نور نو دوی کولی شي چې پر طالبانو فشار راوي چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوقو ته غاړه کښېږدي. تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 540,000 یا 5 میلیون شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت و موسسو و سازمانو کې یعنی کار کوي، یعنی 5 میلیون انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله. د دوی پراتک سره طالب پراتک سره دغه 5 میلیونه چې دا 5 میلیونه که په پنځو کې ضرب کې 5 میلیونه افغانان یو دم د فقر و بیکاری سره یعنی لاس و گریوان سوال، یعنی دا بشری ناورین دی. نو په کار خدا ده چې طالب افغانان ته مراجعه وکړي، د افغانانو څخه مشروعیت واخلي، هغه کوم شرایط چې یو حاکمیت یو نظام ته لازم دي هغه یعنی ترسره کړي او غاړه ورته کښېږدي. نو فعلاً خو دوی هیڅ نوه نرمښت نه لري د افغانانو په وړاندې، تعلیم دروازې بندې دي، کار هلته نه سپارل کېږي، په خلا د قانون کې یو فقر بیکاری د زموږ د ځوانانو تښته کډرونه ټول ووتله، تحصیلي او تعلیمي نظام مو بیخي یعنی په صفه کې ضرب شو. فعلاً نړیوال کولی شي چې فشار پر دوی راوي او دوی وادار کړي. نو متحده ایالات خو کولی شي چې په یو غږ باندې دوی تابع کړي، نو هغه خپل برنامې لري د دوی په وجود کې خپلې ګټې ویني. نړیوال باندې لازمه ده خصوصاً پر ملګري ملتو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لاقل هغه توافقنامه چې تا ورسره امضا کړې ده هغه ته غاړه کښېږدي، چې یو مشروع حاکمیت رامنځته شي، دلته د قانون حاکمیت یې کار اهل ته وسپاري شي او تعلیم و تحصیل دروازې خلاص شي.
ډېر مننه شیرزای صاحب. تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې ورځ په ورځ د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغوی ته متحد نه ښکاري، د دغو بشري حقونو د وضعیت په وړاندې د خرابۍ په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري؟
وګورئ، طالبان یو لوی مددګاران لري. د طالبانو زله جام ده چې موږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي، په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکایانو د وتلو سرسام ولې د افغانستان نه ډېر کدرونه ووتله؟ چا ورته زمینه مساعده کړه؟ کوم کسان چې افغانستان ته ډېره موثره و هغوی ولې امریکا دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووزي؟ ولې دوی داسې یو مایده یو توافق یو مذاکره طالبانو سره ونیول چې د افغانستان خلک ونه بېخبر و؟ اوس چې د دوهې تعهد څه شی ده یا مایده څه شی ده، یو 315 ورق یا څو مادې خلکو ته ښکاره شوې ده. نور داسې پوته بندونه نشته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبری چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پرېده، او هغه کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غنی او لوی وزیران چې هغوی خبر وو، او د طالبان زلا جام د کوم هر سو کوم حمایت کړل شوک د چ طالبان ته وای چې او وایل چې په دې کاله کې چې د خزو په د انجونو په کورونو کې باندې دوی ته دوی ټول اوس روانی تکلیفونه سره مخامخ ده. ښځو په کورونو کې بنده، ښځه یو پارک ته نشي تلی. ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل ځورېږي، ځوانان ځورېږي. دلته متقاعدین وګوره چې یو عمر کار یې وکړله، د متقاعدینو حق نه ورکوي، د ځوانانو حق نه ورکوي. ټول خلک تښتي، غواړي چې ووځي افغانستان نه. په ګاونډي هېوادونه هم وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده. څوک ده چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو؟ او طالبان ته وویني چې ولې تاسو داسې کوي؟ بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یوه اعلامیه صادروي، زی راځي سفرونه، د دغه سفرونه په اساس نورم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نور مصرفیږي. نو طالبان زلای جمع ده، ځکه طالبان نرمش هم نه کوي. او د طالبان هم دغه طالبان زه وایم د مارک لبلې د طالبان یو پروژه ده. په دغه پروژه کې همدغه ټول څک چک طالب کوي، دا لوی استخباراتونه ته ورته وای زمینم برابری غلی هم ده، غگ هم نکهی. هر سه چه کیگی پا افغانستان بنده دو دوی دو خاموش ده. حال تا بیا کله چه ده بستخبارات و منافع ایجاب اکلا، بیا اغا وقت وای چه حقوق بشر. اوس حقوق بشر هم ده ده غلوی استخبارات و نهیر ده. سوک ده حقوق بشر غگ هم نکهی، سوک ده حقوق بشر جاگشوار هم ده دوی پیاد نده. او بس یوازی افغانان ده چه اوز زوری کدا پا تاجک ده، کدا پشتانه ده، کدا ازبک ده، هر سوک ده بیام افغانان ده، افغانان زوری گی. کله چه استخباراتان و اغا هدف و برنامه ختم شد، بیا اغا وقت حقوق بشر هم دودی پیادی گی، هر سه دودی پیادی گی، بیام اغا وقت هم اوزا دست پخپلا گت دوی استعمالی سه چه اوغ والی بیا یو لکه بخی چه کانفرانس ده پونو شد، یو لاسبوس حکومت راوری یو پا افغانان بانده تمیلی. یو خود افغانان نجورتی واقستله، افغانان او دوده ایت ایتیاج ده، دومره دکتاتوری ده، دومره ظلم ده چه سوک ده ترس نه ده وحشت نه خپل غق میشه و چطه ولی. کنان تو اصبو گره پر پرده گه پر گوانده یوادونو که کم دستی حال وای پر دره کالو که بلا چه یه وفته هلتا پر پاکستان ایران که یه وفته ده خزو و ده اینجون و مکتبون بند که یه خزو تا ده کار اجازه ورنه که حتی خلق پاسی گی. او افغانستان که هر سه چه ظلم کیگی، که ده خلکو ده کور نده یقی لورم تختهی، که تجاوز کیگی، هر سه کیگی، بیان خلق خاموش ده. پده چه ده خلکو جرات وقسته، ده خلکو دودهی وقسته ده.
دیر منه نپنزیش تقیقی بحث ده.
دی پسی طول استخباراتونه ده، ده سوچ استخباراتونه ده، ده استخباراتونم ده برنامه وی، او زه فکر کنم چه افغانستان خلکو تا لوی استخباراتونه، او پر زم ام دغه ملالمته لوی استخباراتونه تا زمینه مساعده ای.
15 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت بحث کوي چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی. روزګانی صاحب، تاسو تر اوسه د افغان نجونو او ښځو وضعیت هم کوم مثبت بدلون ونه موند، څه فکر کوئ چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوئ چې هغه څه چې شای خپل آواز پورته کوي؟
نو نړیوال خو درې کاله وسوله چې په نمایشي غندونو یا تخبیکي یا غندي ملګري ملتونه هم نو که دا په بل ملک کې داسې حالت کې یوه ورځ د یو څوک په اروپایي ملک کې یوه ورځ د نجونو یا د هغه ملک د اولاد پر مخ د تعلیم تحصیل دروازې وتړي، دنیا به سره وشوري. افغانان بدبخته قوم دی، 15-16 کاله کېږي چې دلته د دنیا استخباراتي رقابتونه روان دي. دلته استخباراتي خپس کوم ورته وايي په افغانستان مسلط ده. نو طالب هم یو پروژه ده، دوی پرون هم پروژه و ده، دوی هدف چې شول سوي دي دغه لپاره شول سوي چې دلته دوی دغه حالت وساتي. طالب خپل صفوفو ته په دغه نامه انګېزه ورکوله چې مکتب کفر دی، د انجلۍ تګ مکتب ته کفر دی، د ښځې کار فحشا ده کفر دی. نن اول خو دوی د خپل صفوفو ته هم یعنی سپیناوی نشي ورکولی چې که چیرې دوی د مکتب دروازه خلاصوي نو هغه ورته وایي چې پرون دې زما ورور یعنی زما کور خراب شو، شهیدان مو ورکړه، افغانان تباه شوه، او نن دې بېرته خلاص کړي، نن څنګه کفر ندی. نو یو خدا عامل دی، بل د منطقه استخبارات پر دوی باندې مسلط دی. د طالبان فلسفه کې تشه تازه ده، ډاکټر صاحب فاروق اعظم دغه نوی مصاحبه به موریدلی نوې وینا په دې کې ویلی دی چې طالب نه پر شریعت روان دی نه پر اسلام روان دی. دوی ته کوم چې مولانا فضل الرحمن ویل، مولانا فضل الرحمن رالی په افغانستان کې سفر درلود، دوی ټول لاسونه مچول د دوی رهبری او ولاړې ملای بت الله په نامه د چا سره مې ولیدل، په داسې حال کې چې هغه چا سره ونه نه ګوري. مولانا فضل الرحمن په پا پاکستان کې د نواز شریف لور ته انتخابات کوي، پروژه یې لاس راړولی، هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی. خو د په افغانستان کې د ده د وینا هغه اساسي ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی، هلته پر نجونو یا پر ښځو باندې څه ظلم روان دی، د دې پر ځای چې په هغه جنایت وغندي ته چې مکتب غواړي، مکتب چې بیا د نجونو مکتب. دغه فکر دا د مولانا ډیزل ورته وایي یا مولانا فضل الرحمن دغه فکر دی او طالب پر هغه روان دی متاسفانه.
ډیره مننه شیرزای صاحب. طالبان ولی لنړی او نړیوالې ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي؟ لیوی خو د رسمیت پیژندنې تمه لري، لبلې خو ځینې مهم چارواکي داسې شي چې دوی لنړی سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي.
وګورئ، طالبان ما مخکې هم وویل، طالبانو ته همداسې دندې ورکول شوې ده. طالبان زړه جام د څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي. دا څو ورځې مخکې متقي تللی و، د کانفرانس اسلامي هلته یو غونډه یې درلودله. 55 اسلامي ملکونه دي افغانستان سره یو ځای، 55 ملکونه ده. هلته چا وویل او دا ټول اسلامي ملکونه پوهېږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده. په هغه غونډه کې یو چا ونه وویل متقي ته چې د خزې آواز اورت نه ده. تاسو ولې د دومره ظلم کوي د اسلام په نوم، د اسلام بدنامي؟ چا مرته همدا خبره ونه کړه؟ ولې دوی تعلیم نه کوي؟ دوی نه ولې پوښتنه ونه کړه د متقي غریبان ولې دوی ونه نیوله چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی؟ خو دا د نور ملکونو په اسلام، په اسلامي ملکونو بد اثر لري. تاسو وګورئ چې څه ظلم چې د اسلام په نوم دوی کوي، ټول عالم اسلام دوی بدناموي. هلته یو کس پیدا نه شو دی وکه هیوادونه نه چې متقي او طالبان نه په دغه درې کال نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی، او ورته د خبرو اجازه ورکي، ورته دعوت یې ورکړله، نور بزی او ورته صندوق هم جوړي. هر څه کې دا بینالمللي ټولنې هم پرېږده چې دغه اسلامي ملکونه موږ سره صادق نشته، او اسلامي ملکونه هم دغه لوی استخباراتانو اعلی دی او یو بازیچه ده. ځکه د لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه ونه کړله. نو څه ولې اوس په طالبان کې ګوري چې ټوله زمینه ماته مساعد ده؟ هر څه چې کوو څوک نشته چې موږ ته څه ووایي. امیرالمومنین همداسې ده، همدغه 55 هیوادونه نه پوهېږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیرالمومنین څنګه وو. امیرالمومنین همداسې د خلکو نه بېخبر ده. امیرالمومنین همداسې د امیرالمومنین په امارت کې یو چا خپل زوی خرڅ کړي، دوده یې ونه لري، سره یې محکمه شي، حق یې تلف شي، خزب حقوق هلته تلف شي، او څوک غږ هم ونه شي کوي. همداسې ظلم را روان و. دغه 55 ملکونه نه پوهېږي په دې باندې، او چا پوښتنه ونه کړه په دولي ډېر لوی لوی ناستونه او مجلسونه د دوی ته لابیګریم کېږي. نو ځکه طالبان چا سره نه نرمش کوي، نه تعامل کوي. هغه یو وظیفې چې ورته ورکړل شوې ده، پوهېږي چې د هر خوا نه موږ ته خلک آواز نه شي اوچتولی، څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي، او یو لوی بادار موږ لرو. هر څه چې کوو هغه خپله وظیفه تر سره رسوي، هغه تر څو چې استخباراتي لوبې ختم شي او خپل هدف ته ورسیږي، همداسې را روان ده. یوازنۍ لار همدا ده چې دنیا موږ سره صادق نه ده، نه ملل متحد موږ سره صادق ده، نه د اسلامي ملکونه موږ سره صادق ده، نه ګاونډیان موږ سره صادق ده، تر څو چې افغانستان خلک په خپل آواز اوچت نه کړي. یو ورځ لکه نور هیوادونه چې قیام وکړله، لکه چې بنګلادیش قیام، تر څو چې افغانان په خپل یو موټی ونه شي، او موږ هم وګورئ چې څنګه په منځ کې دوی تفرقه اچوي. هلته یو سناتور ولې احمد مسعود غواړي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري؟ که هغه غواړي افغانانو ته خدمت وکړي، ته داسې تفرقه مه اچوه، ته طالب خپل حکومت باندې فشار واچوه چې دغه پیسې بند کړي طالبانو باندې. دا دومره پګټه ده چې تر څو چې زی احمد مسعود تشویقې چې احمد مسعود راش بیا بیرته داخلي جنگونه دلته شروع کړي. نو دوی مونږ سره صادق نشته، یوازنی لار هم دا ده. یو خو بل مونږ منځ کې دومره تفریقه اچولې ده چې مونږ افغانانو ته نه پرېږدي چې مونږ یو موټی شو، یو ځای شو په دغه حرکاتو باندې. کله به سمیع سعدات وګوره، کله احمد مسعود وګوره، کله به طالبان تلابیګري وکړه. یوازنی لار دا ده چې افغانان ټول یو موټی شي او پوه شي چې دغه څلور نیم ده ده پنځه څلوېښت کال شو چې مونږ باندې ګوبر را روان ده.
من از پنځه ویشت دقیقې بحث مولو ازادي راډیو واورید. بحث لبرخوالو نثار